کور په جیش احمد شي بریم تاسو ته رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا ستاسو جرګې پرونسیشن بیا غلاهیت تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیست بندې شي د ستاسو جرګې خړی او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځنۍ ختیځ مرستیال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي بورچت چې د دغه لایحې نوښت کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی د تصویب شوې لایحې له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اورېدل شي د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونه کوي د شوزو لګډون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته هغه دا خبره پرون سه‌شنبه د جون 25 پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلې ده میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت په تاریخ کې د افغان شوزو د ونډ یادونه کړې ده د جون 25 په ډیپلوماسي کې د شوزو نړیوال ورسمنځل کې شي رینا امیری دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې افغان میرمنې د دوهې د راتلونکي غونډي له اصلي بحثونو څخه ګرځول شوې دي د دوهې درېمه غونډه د جون 13 یا راتلونکي یکشنبه پیل شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو پلاوی چې مشیه د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد کوي د دوهې په غونډه کې ګډون کوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي د شلوریز نړیوال جام په نیمه پایلوب کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبي په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي جوناتان ټروت چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی دلې او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پات شوی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مهال د لوبي ته روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پایلوب کې د مات یا بریا سابقه نه لري غزیا تکړه چې په نیمه پایلوب کې سیالي د افغان لوبډل لپاره یو نوې تجربه ده نو ځکه دا لوبډل کې دیش ډیر خطرناک وي ځکه دا لوبډل ډیر څنل لري چې لاسه ورکړي په پام کې چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډل سبا د کابل په وخت سهار په 5 بجو سره مخامخ شي ناتو نن چهارشنبه مارک روټي چې د هالند له سر اعظم څخه لري کې شي د خپل نوې سرمنشي په توګه نوموالې ده د روټي د ټاکل کېدو پریکړه په بروکسل کې د ناتو د دوه د شغړو هوادو د سفیرانو په غونډه کې وشوه اسوسییټډ پریس اژانس لیکلی چې روټي به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسنی مشر یان سولتنبرګ ځایناستی شي سولتنبرګ چې باندې یو لسیزه پر دې پوسټ پات شوی دی روسي اعلان وکړ چې د متحد عربی اماراتو په منځګړیتوب له اوکراین سره نوي تنه اسیران تبادله کړي دي د روسي دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسي سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لوري ته سپارل شوي دي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده د زلنسکي د دفتر رئیس اندري یرماک وایي چې په هغه اوکراینی اسیرانو کې چې روسي ورسپارلې دي هغه سرتیري چې په 2022 کال کې په ماریپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسي پوځانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي زموږ پرونی په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري د امریکا په اساسو جرګه کې چې جمهور غشتون کې پکې برلاسي پر خپل حکومت انتقاد کړی چې ولې له افغانستان سره مرسته کوي چې دا پیسې طالبان ترلاسه کوي په افغانستان کې بیا یو شمیر وایي چې دوی مرستو ته اړ دي د کندهار د ښار یو شمیر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي خوابدي دي
موږ دې ته اړین یو چې الته راشد خان ته مبارکیان ورکول کیږي او د افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالي باندې بندیز لګول کیږي
لکه کندهار بیا ښه خبر هم لرو
دا غنم خاص بارانه نه وسو تر نور کلوه د سات زیات بسل وکي.
پروسګان کې شمیر وړي فابریکې جوړې شوې جنې هله مندې
صنعتي پارک دادی وعده سره د چ جوړېږي ځکه مشخصه سوې ده برښنا جوړېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د اساسو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د متحده ایالاتونو د پیسو د ورتګ مخه نیسي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی ټیم بروچت وایي د دې تصویب شوې لایحې هدف له امریکا څخه د مرستو ترلاسه کوونکو هیوادونو او سازمانونو له لورې طالبانو ته د پیسو د ورتګ مخنیوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په دې اړه د حساب غوښتل دي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور
د امریکا د استازو جرګې پرمسه شنبه د جون په 25مه هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیک بندیږي. د استازو جرګې غړي او د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه سي. بورچت پرمسه شنبه په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د استازو جرګې ته د دې لایحې جزئیات وړاندې کړي دي. نوموړي ویلي
دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. د متحده ایالاتو پالیسي دا ده چې د هغه مالي مرستو یا موادو مخالفت وکړي چې د طالبانو د ملاتړ سبب کیږي. دا د هغو بهرنیو هیوادونو په اړه هم د راپور غوښتنه کوي چې له طالبانو سره مالي مرستې کوي یا مادي ملاتړ کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کوي چې د ملاتړ چمتو کولو څخه د بهرنیو هیوادونو د نه هڅولو لپاره یو تکلار جوړ کړی.
خو نوموړي د نورو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي. د غلایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د سنا مجلس تصویب ته هم اړتیا لري. بورچت پرونسي شنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته یې چې د 2021 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګارد راپور له مخې چې د روان کال په مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان هم ګټه اخلي، خو دقیقې شمیرې نه وی وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو د جرګې د دې لایحې او بودجه د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو مخکې یو شمیر طالب چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې افغانستان ته د امریکا په ګډون د بهرنیو هیوادونو مرستې دوی یعنی طالبان نه بلکې اړوند سازمانونه او مرستندوی بنسټونه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله د میلیونونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. یو شمیر بېوزله وګړو ازادي راډیو ته وویل دوی دې له سیاستونو لرې وساتل سي او په مستقیمه توګه دې ورسره مرستې وسي. د کابل ښار اوسیدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکي محمد طاهر چې لاسي کراچۍ چلوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور سي د ورته ستونزو یادونه کوي، خو وایي چې هیڅوک د کار کولو لپاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو وشي صندوق یونیسف ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ له امله په هرو 10 ماشومانو کې 3 د شپې په لوږه ویده کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
دا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار د طالبانو بندیز خلک ادعا کوي چې په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنه کړه چې له عملی دوی ناهیلي او خواشین شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره د بریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې د بریا ونمانځل شي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعا نیول شوی و، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حوزو امیرینو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالۍ د غبریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډېر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و او ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډېر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنه کړل شول چې سړکونو ته راوځي او دا خوشحالۍ ولمانځي چې دا کاملاً د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای شي په خپلواک توګه دغه سیمه خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل وسیدونکي عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړې، خو بل طرف ته کندهار کې دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دا رقم د کرکټ بریاوې ډېرې کمې دي. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر رشید خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړې. موږ دې ته حیران یو چې هلته رشید خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوي بللی، خو د کندهار اوسیدونکي نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوي په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه لپاره دی؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزاحمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزاحمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم بې بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله مند دی چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د راجستر شویو افغان کډوالو سربیره 1 میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونه نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله لري چې په دې هیواد کې راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د جون په 15مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا په 16مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي، 1 میلیون نور غیر راجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسیږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز
regarding aliens
پاکستان په غیر قانوني توګه په هواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی موږ د هله حمله روچی اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده 1.4 میلیون راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخه چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی خو د 2023 کال نومبر له لومړۍ نیټې لیات هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي د پاکستان په اسلام آباد کې میشتا نویده وایي
د کیس د پروسس پر مختګ هیڅ معلوم نه ده موږ دلته په انتظار کې دي سرنوشتې کې ژوند تېرو چې هیڅ نه وه د ژوند اسانتیاوې دلته نشته نه یې درس او تعلیم په بحث کې نه هم د کار بحث کې او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې د سیم کارت مشکلات
نه د هېواد افغانستان ته ستنه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي د میدان وردګو اوسیدونکي او له پاکستانه تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخی لازه ختمه ده دی
روغتیایی مشکلاتی که ماشومان و روزنه پالنه بده که حیران دیستنگ مگه او کوله شو که بیگه تیوز پایده کو دی خوراک دی پاره
تا به دستی حال که ده چه پاکستان ده تیر کل نومبر میاشتی رهیسه ده افغان کدوالو پا گدون ده طولو پی اسناد و کدوالو دی استلو پریکره وکره او ده محل ده افغان کدوالو ده جبری استلو دو هم پره روان ده کتان ده پاکستان حکومت ده پلان افغان کدوالو تا ده احتمالی کواخونو ده پیخیدو لعمله د بشری حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لنی وګ سره مخ شوی خو پاکستان تل د هغه پر عملی کېدو ټینګار کوي د خوړو نړیوال پروګرام د جون پښلمه ویلي د تیر کال له نومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلې او ډیر په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوی چې شتمنې په پاکستان کې ترې پاتې شوې دي
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ناتو پوزي تړون د هالند لوا کلر کې دونکو سړي اسم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموله مارک روټي به د راتلونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسنی مشر یانس ستولتنبرګ ځای ناستی شي تفصیل د اسدالدین پر راپور کې
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټه د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیرانو د 4 شنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټه د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د روټې د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللی دی د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننۍ او راتلونکو ننګونو برلاسي شي ستولتنبرګ زیاته کړې نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په خو وضعیت کې دی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اجانسونو بیا لیکلي چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده دوی دغه ننګونه په اوکران کې د روسي د جګړې دوام او د چین د پوځي ورتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي کرملین هم دغه ګمارنه ته سم لاسي خبرګون خودلی او ویان دی دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسي دښمن بللی دی دا یو د غمارنه په سختۍ کولای شي چې د ناتو په عمومي تګلارې کې څه بدلون راولي د یورو اټلانټیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسي ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی د ناتو نوې ټاکل شوې سرمنشي مارک روټه 50 کال عمر لري د امریکا د راتلونکو نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ټرمپ بریا به روټه ته یو ازمایښت وي ټرمپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلې او ان ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي خو د جرمنی خبری آژانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان ولایت کې پرې ورستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. نور په دې راپور کې
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمېر کوچنۍ کارخونې پکښې کې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښې کې د کار زمینه برابره شوې ده. متی الله چې په ترینکوټ ښار کې د کلچو کوچنۍ کارخونه جوړه کړې وایي دا کار یې په ترینکوټ ښار کې د خلکو د اړتیاو ته په کتو کړی دی. دی وایي له دې وړاندې خلکو کلچې له ګاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د ده په خبره چې دلته به دوکاندارانو او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې، خو وایي اوس اکثره دوکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو 3 لکه افغانۍ مصرف کړ. ګټه کې ښه پره ګټه کولی شي چې مزګان خو چر څو کارخانې جوړې شي تقریبا دا بازار به نه وچلي. خو دلته تقریبا اوس 8 دانې کارخانې تقریبا د لس پرې ضرورت شته چې کارخانې دلته فعاله شي. تقریبا لارې سره خلاصې دي، ګرد خلک راځي د دې مرکز کې سوداوي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخي جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی، یو کرینکار دی، دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورټ په برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ اول ورځ مصارف شوی دی د کارخانې.
عبدالله چې د یخي جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشحاله دي او وایي چې کورنۍ مشکلاتې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخي په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو 8 کسه یو، نو خلک یې خیر راوړي خی وړي او راوړي او کمی په دغه کېږي. دا کورنۍ ستونزې کمی د خاص نه په دغه کې ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې شي. وروره جانې خلک په دې روزګان کې مسکینه خلک سره کار به ورته کار زمینه به ورته برابر.
د اورزګان ولایت اوسېدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونې جوړې کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. رپی الله او ګل احمد د اورزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دي.
جان پاکمان مدا غوښتنه ده چې په اورزګان کې دې ته ورته فابریکې نورې هم جوړې شي، یوازې د دې خدای نه بلکې د په هره برخه کې د فابریکې جوړې شي. ځکه صنعتي پارک دا دی وعده سره چې جوړېږي، ځکه مشخصه شوې ده برښنا جوړېږي. نو دا غوښتنه ده چې دلته په اورزګان کې نورې فابریکې جوړې شي، د پنګا چونه وکړي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانې برابرې شي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان وړو؟ نو ډېر قیمتونه ښکته کېږي، بازار مو رشد پیدا کوي، بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کېږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وایي دی د کارخونو د مسولینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغوی ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وایي په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نورو ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلي او کروندګرو لاو پیل کړی. دوی وایي وروستیو ورښتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل به ترلاسه کړي. نور په دې راپور کې
دغه غنم سات بارانونه وسوه تر نورو ته لویه د ساته زیات فصل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته د یو انبار و چې د یو ځای راځي، یو څوک مو سره کومک کوي، هغه بایي چې حق په حقدار ورسېږي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیت غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو اوسېدونکی هغه امیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلي او وروستیو بارانونو هیله مند کړي چې حاصلات به هم شوي.
دا خو د خیر سږ بارانونه وسوله، پخوا چې به موږ 10 خروار اخیستل شر پر هغه ځای 15 خروار غنم اخو او بیا پر هغه سربیره موږ اقتصاد کمزوری دی، د امبارو او توان نه لرو موږ. نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسي، د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي، ملک ورور لکړې مشکې وښوروي، بالا مځکې والا د هغې پاتې سي. بزګر نو زما دا لس نوکان لس سره به دا مځکې کې وتلي دي، نو باید چې حق پاکدار ورسېږي، راسي یو څوک پوښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنیو مارکیټونو کې د خپلو حاصلاتو د پلور هیله لري.
نوم اکبر شاه دی، راغلی دلته په داله وخته یې د سهار څه بیا در لس بجو پر موږ لو کوو، تقریبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شل افغانۍ داسې موږ ته پاچېږي، بیا در مازګر موږ اخته یو. خو دا بېکاري پر راګرځېدلې لاس باخته کړی دی لږ جه، خو مثلا شی نه پاچېږي. خو موږ د دولت دا غوښتنه لرو سږ کال چې وصلات شوي دا ډېر مثلا وصول شوي دي، دا چې راوګرځېږي په خپل ملک ځای پر ځای شي، بیا موږ د بل ملک دې ته اړتیا نه پیدا.
ما نوم اسرائیل چې مانا ګور ته ګټه ورسېږي، لوې ته مثال ځکه ولاته مثال داسې بل خور کښته غوته شی وزي مثال، او بیا مناسبه باعث مانا یو ګودامونه یو شی دلی ورته فعال شي مثال خارج مثال پاکستان مانا دا خواسته مانا را باندې شي دلی پر اشرف ستر ځای پر ځای شي اندر مسلمان در سړي سړي مانا وس پور شي مانا ګونی په سم بیران شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کښتونو له باندې زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کښتونه کړي، چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپېته زره ټنه غنم تر لاسه شي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سږ کال تولید شوي غنم د دې ولایت د اوسېدونکو 80% اړتیاوې پوره کولای سي، او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سږ کال د ابي غنمو کښتونه شوي دي، چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري، او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,16,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید او کرکیلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تریاکو د کرکیلي کچه صفر شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، از ملک زاده حمیزه نورستان ولایت نورګرام ولسوالی ملل درې څخه، او منګه د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر دا لوبه سارو لوبه کوم، او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته، او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې، او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته. نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي، دا خلکو زمونږ همدغه مشکل همدغه ده چې زمونږ لوړ پوړو چارواکي د غور کوي او مونږ ته باید د میدانونه یا لوبو دپاره مونږ ته یو زمینه بربر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالی اشپان کړی کې وداری با پایا ده، کوم چې تقریبا ډیر زیاته مهینه لري. خو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبانو په ساحه کې ها د تریجی خدمات چې لرل وس وزول شو، تر اوسه بیا نه راول شوی. راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کوم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پرتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسوي، نو ډیره مننه بم وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دلته په افغانستان کې موږ په شخصن په هلمند کې جماعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي، مثلا ملایي نسته چې اوسې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختدی ورکي او ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې، نو په دې خاطر سره اوس موږ یو جماعت هم نه لرو په کور کې. مځونو کوه د کرکټ میدانونه خیستو دورې پاته انا کښه سم سړک لاله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجیر دو دی سات پخ پرونه که وراندی دا زهرو کاروان پروگرام لرو پا دیخ پرونه که پا واوری چه طالبانو سشکل شاوخوا 15 اکتار مزکه لکوکنارو پاکه کرده. البته پروسوی که دست راپورون اخبارش لیویدی چه دا کوکنارو بدیل مخدر مواد پا افغانستان که زیاد شد.